خصوصا کله چې تیاره به یا برقونه به نه وله، هغه کیسې ما زده کړي دي. کور کې مې یو وړوکی ورور ده، هغه ته کله کله پخوانۍ کیسې ورته کوم او هغه هم ډېر په خوند باندې اوري.
ماشوم د کیسې په اوریدلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي، د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پوهیږي. په دې اړه مې د علومو اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سعیدی سره مرکه کړې. نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په هکله ډېر څه لیکلي او لوستلي دي.
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادوو، هلته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي. تاسو پوهیږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداریتوب نښه ده، همدغسې زمری د ځنګل پاچا ښودل کیږي، کله کله د عدل او دې قسم کیږي. ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي. دویم بحث چې هلته رامنځته کیږي، د ماشوم هغه فکري رغونه ده. ډېر ځله یو ستونزه دا وي چې ماشوم په دې کارتونیانو، په دې فلمونو، په دې بې ځایه خپرونو دومره بوخت شي چې هغه فکري لوری ته ورک شي. دغه داستانونه چې دي، یو خو د ماشوم فکري لوري ته ډېر زیات توجه کوي، پاملرنه ورته کوي، او بل تر ټولو مهم بحث پکې دا ده چې ماشوم مطالعې ته هڅوي. ماشوم د کتاب او له کتابت سره آشنا کوي، د قلم او کتابچې سره آشنا کوي.
کراسو دې ته چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید وویل شي،
هغه کیسې چې د لویان لخوا لیکل کیږي، هغه له پند اندرز او نصیحتونو نه ډکې کیسې وي. دویم مسله دا ده چې دا کیسې باید په ماشومانه ډول وي، ساده وي او په زړه پورې وي، هنري وي. لکه مخکې چې ما وویل، د چرګ او د لیوه قصه، یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یادی د چونګخ او د میږي قصه ده، د کوتر او د چیشي قصه. دغسې اکثرا د ماشوم دپاره چې کومې کیسې ویل کیږي، اکثرا یا د الوتونکو مرغان وي، یا د ځناور وي، یا مثلا د یو دوه ماشومان وي، یا د ماشوم او یا د یو انسان او د یو ځناور ترمنځ اغه د نیکی مسله وی. دغه سی قصې چې دی، ماشوم ذهنیت جوړی، ماشوم وفاداری ته هڅي، د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي، ماشوم ته دا ورخودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي، څنګه خیر خیګنو کی، څنګه د خلکو خبرو منی، څنګه د مشرانو شفقت تر لاسه کی، او څنګه بل اخره دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو.
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریحي؟
په دې کې شک نشته. که په ټوله معنا تعلیمي وي، ماشوم نه خوښي، هغه به تفریحي بڼه هم لري. خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغه غلې شي. ځکه چې په قصه کې هنر نه وي، هغه مستقیما به خپل رول نشي ترسره کولی.
ماشوم خپل لوست نشي کولی. کراسو د کیسې د ویلو ژبه ته په څه رقم ژبه باید وویل شي؟
د ماشوم ژبه چې ده، هغه ساده ژبه ده، عامه ژبه ده، هغه ژبه ده چې ماشوم پی پوهیږي. یعنی هغه د لوی د پاره نه ده، نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پی پوه شي او هم تی خوند واخیستی شي.
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکړي، به ډیر تاثیر ولري کله قصې لاخه.
پرته له شکه، موږ چې کلم باید او می باید او وشي او ودی نشي او کېدل او دا قصې چې دي، دا قطن په غټانو تاثیر نشي کولای. کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وضع کوئ، متاسفانه دا ډیر زله د منختی وړ نه وي، یا څوک نه مانی در سره. که کلم تاسو غواړئ چې یو شاته فکری لوري ورکړي، بهترینه وسیله چې دا د مطالعه ده، د کتابت ده، او بالاخره د دغه برخې سره آشنایی ده. بی له شکه چې په کتاب کې څه راشي، ماشومی در سره منی او په ډیر اسانۍ منی. خو که ته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او داسې کې چې په هغه کې د ته تعلیمي او تربیتي برخه جوړوي، بهترینه مسله چې د هغه هم د ماشوم داستاني ادب ده، کیسه ایز ادب ده، او د ماشوم دپاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالمې ټولنې ته وړاندې کولی شي، راتلونکي یا سبا په ښه توګه جوړولی شي.
ماشوم ته باید لنډه، روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نشي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی، نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څیړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیاوړی کوي.
روپان بدی باور دی چې مونږ کولای سو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې یو ډول استقلال یا آزادی، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لرې کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه موږ کولی سو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا په آینده کې هم نسي کولی چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې کړي.
قدر من دوستانو، په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزې او د هغوی په خوښه کیسې واوروئ، د هر ماشوم لپاره خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
کور کلی
نن سبا چې رالی مهم را سره جنگ کړی دی، په همداسي جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو قدر منوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی خبرونه ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې ولی په یو شمیر کورونو کې په ګډ ژوند کې تفاهم موجود نه وي.
دا خزه د میړه خبره نه مانی، د میړه د خزه خبره نه مانی، نو امدا وجه د پوه شو چې دوی دواړه سره مابین تفاهم ته نه رسي.
د تفاهم نه موجودیت په کورنۍ کې کومې ستونزې را پیدا کولای شي؟
د تفاهم نشتون کپلانډو الفاظ کوم کوم اړیکه چې وی غل منځوري،
او څنګه یو خزه او خوان یا د کورنۍ نور غړي په خپل کې تفاهم کولای شي؟
چې غواړي تفاهم رسي، توپیرونه او تفاوتونه تحمل کړي. د دوه تفاوتونو د تحمل زغم پیدا کړي، خپل تفاهم به مسکي.
په کور کې د تفاهم په اړه د عام خلکو نظرونه، راپور او په پای کې یو ارواپو سره مرکه هم لرو. د خبرونه مریم توخی برابر کړي چې زه فیروزه عزیزی درته وړاندې کوم.
قدر من دوستانو، کورنۍ د ټولنې د جوړښت اساسي عنصر دی. یو سالمه ټولنه د سالمې کورنۍ پستونو ولاړه ده. که په کورنۍ کې تفاهم یا همغږي، مینه، خلوص او یو بل ته احترام موجود وي، نو ښکاره خبره ده چې هغه ټولنه به هم سالمه او له مینې، تفاهم او خلوص څخه ډکه ټولنه وي. په لوستو او پرمختللو کورنیو کې دا هڅه کیږي چې یو بل درک او په هر ډول حالت کې یو بل وزغمي، خو په وروسته پاتې کورنیو کې بیا هر څوک ځان من ګڼي او د دې پر ځای چې یو بل درک یا وزغمي، د تفاهم پر ځای د مقابلې میدان ته سره راوځي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکې نگاه هغه میرمنه ده چې له خپل خاوند سره همغږي یا تفاهم نه لري. دا چې له کومو ستونزو سره مخ ده نوموړې وایي:
کله چې ما واده وکړ، البته د کورنۍ سره په تفاهم نه وم، نو ډېرې ستونزې مخکې شوې. اوس ما هم چې واده کړی دی، ډېری وخت چې کله زه خپل کور کې د خپل میړه سره ژوند کوم، نو هغه زما ډېرې خبرې نه مني. مثلا ورته وایم چې نن شپه یا کوم محفل ته یا برنامې ته مه ځه، زه کار لرم، ما سره ودرېږه کور کې، نو هغه هېڅکله زما خبره نه مني چې وایي چې نه زه ځمه. نو کله چې ما خبر نه مانی، زما خو هېڅکله د هغې خبره نه مانم او داسې سر مې ښکته چې خپل کار کوم. خپل منځ کې تفاهم نه لرو، زیاتره وخت زه ورسره جوړ هم نه یم راغلی. تل همداسې هېڅکله مې تر اوسه پورې چې مې واده کړی، هېڅکله هغه خوشحاله ورځ ما نه ده لیدلې. حتی زموږ په مینه کې هم تفاهم نشته، ځکه چې په واده کې ټول ناړین شی همدغه مینه ده.
مېرمن نګا زیاتوي، دی او خاوند یې د ژوند له پایله تر اوسه سره تفاهم نه دی کړی، ځکه یې ژوند تریخ دی. بلخوا د کابل ښار اوسیدونکې نجیبه مرخیل هم د خپلې وی خورلنې کې سره ته کوي چې د ورته ستونزې سره مخ وه.
نو موږ ډېر صمیمي دوستان وو. دې ما تر وخت نامزدي دورې نه شکایت کوه. ما ویل چې دا ځین ډېر خلک خوشحاله ای، ته ولې شکایت کوې؟ ویل موږ هېڅ شي کې تفاهم نه لرو. زما یو رنګ خوښ شي، کله چې چېرته ځو زه هغه رنګ کالي واغوندم. دا ماته وایي چې د دې نه بل کچه رنګ نه و چې تا اغوستی. خو دې بیچاره بر وخت شکایت کوه، موږ به مرته عادي نه یو. موږ به ویل ځه نو، خو دا نامزدي دوره تر څو چې څوک نه پیژني په خو بلد نشي نو فرق کوي. بعد له واده نه هم هېڅ همداسې ژوند کې تفاهم نه درلود. دې درس ویلی او تحصیل یې کړی او دې غوښتل چې وظیفه واخلي خو احمد نیولی ما ته وظیفې دپاره واده در سره نه ده کړی ته کښېنه کور کې ډېر کار ده هماغه چوکې هماغه وظیفه کې. نجلۍ ویلې چې زما لږ ماشومان خوښېږي مثلا دوه ماشومان راوړم او خاوند به یې ورته ویل چې نه ته خو په خپل زړه نه یې زما زړه ته هر څومره ماشومان مې خوښ دي هماغه نه باید چې راوړم. دې دوه ماشومان هم شو بیا هم د دوی ژوند په تاوتریخوالی تېرېده یو جنګونه شه او پلار کره نجلکۍ را آخري مرحله دا شوه چې طلاق شي او بل نه جدا شو د ماشومان ژوند یې هم خراب.
کله چې ښځه او خاوند ګډ ژوند پیلوي پکار ده چې په ډېرو مسایلو کې له یو بل سره تفاهم وکړي او شته ستونزې په ګډه سره حل کړي. خو دا چې تفاهم نه کېږي عوامل یې څه دي؟ د لوګر ولایت اوسیدونکی صفي الله په اړه وایي
چې مثلا دغه ښه